ته ډیر دا خدو غوړ کې کندوز کې خدا سي هر چارای کې هر جناوش کې دوه پروشان ډیر دي او خصوصا دې دوه پروشي ښه چلےږي نظافت ښه ده خدو غوړ کې له ګرم هوا لپاره دوه ښه ده
د معلوماتو لمخې شړومبې د کلسیم او پروټین ښه غنی سرچینه ده او د شړومبو څخه پر غاښونو سربیره د بدن نورو هډوکو ته هم ډیره ګټه رسوي
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د رادیو د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم تاسو سلام تاسو د هلمند ولایت د ګریس کول سوالي د مالګر سفر سره په تماس کې مزمر دا شو د مکتب عقل باندې چې کومې خبرې دنیا کې او د افغانستان خلک کې باید دا مکتبونه په ژر خلاص شي دا نه معنا چې هغه د شریعت څخه مخالف وي هغه څوک چې بدکار یې که ښځه یې که نری هغه خو پر د دواړو باندې جزا ده زموږ داسې یو د ښځو حقوق غواړو چې هغه په شریعت مطابق وي او دا مکتبونه باید موږ د ضرورت ورته لرو ټول افغانستان ضرورت ورته لري و ښځو معلمینو ته و ښځو ډاکترانو ته نمبر دا غواړو چې هر څوک خو نه بدکار نه دي هر څوک خو په تاسکار سوار شي په بدغه مو ګوري نو باید تاسې دوی داسې یو ترتیب جوړ کړي چې هر څوک په مکتب کې که په پوهنتون کې خو یو سړی یا یو فرد به یو غلط کار کوي هغه باید مجازات شي
سلامونه ورځ مې په خیر هیله ده چې روغ جوړ به وي زه یو تن افغان محصل یم چې د ساوتیشن یونیورسټي جنوبي اسیا پوهنتون چې په هند کې موقعیت لري د هغو د ماسټر سکالرشپ په تحت کامیاب شوی یم نو دا پوهنتون مشترک د سارک سازمان د غړو هیوادو دی نو افغانستان په خپله سهمیه کې باید هر کال د هغو بورسونو ته باید شاګردان کامیاب شي د افغانستان څخه لکه د نورو هیوادو څخه نو د ویزې د نشتون له امله موږ کامیاب شوي یو تر ټاکلې نېټې پوهنتون ته د حاضرۍ د پاره ونه رسېږي نو موږ به خپل سکالرشپونه د لاسه ورکړو نو که په دغه هکله لږ څه همکاري راسره کوی شئ چې دی موږ غږ ته مقامات پورې ورسوئ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگر ټول شپه جړلې دي د اوس مسترګي تک سری دي مور مته ویل خیر دی ول ما جوړه مورته مولمور مولمخید بسته تعلیمي نصاب نه و غورځه ولو
د تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنج ته بریالی شوې فاطمه وه دا وایي چې پوره یو کال یې د پوهنتون پرانیستلو ته شېبې شمارلې دي مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې وایي دا چې سږ کال نجونو څخه د کانکور ازموینه نه اخیستل کېږي داسې انګیري چې د دولسو کلونو خواري په اوبو لاهو شوه
دا څرنګه موضوع ده چې د ښځې او د نر ترمنځ فرق کېږي په دومره لویه کچه باندې ښځه یې تحصیل حق نه لري آیا بی بی عایشې تحصیل نه وکړی
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو د طالبانو له دوام ځلی راتګ سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې دوی له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې په 1401 کال کې له انجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله خو پوهنتون ته یې د تګ اجازه ورنه کړه سکال د ازموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور ازموینه اعلان کړه خو په دې اعلامیه کې د انجونو له ګډون څخه څه نه دی ویل شوي د طالبانو طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت وایند سلیمان شریفي په لیکنې بڼه ازادي روډته ویل چې د نجونو ازموینه تر امر ثانی پورې نه اخیستل کېږي. هغه نجونې چې تېر کال یې ازموینې ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د دولسم ټولګي فارغانې وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړي. فاطمه چې ته پنځي ته بریالۍ شوې دا وخت چې په دوی ځای کوي نه جبران کېدونکی بولي.
کانکور زمتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثره کیږي چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شولا چې خپل ځان ته فکر وکړم ویل یو تعلیمي کال مکمل خلاص شولا موږ تر اوسه د پنتون په سیستم کې نه داخل شوی موږ تر اوسه حداقل سفتنامه نه ده شوی. کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورس پورې ځکه چې خوښتل می چې شي نمرې واخلم مکمل د موږ سالور ساته لیار و چې ته کورس پورې بتللو بیرته برسللو سالور ساته لیار به موږ ایبراز تای کوله چې و درګه خیر چې کانکور کې وخانت چې واخلو نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز او افغانستان د پاره حتلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تراول تر وکړ ته چې روغلو ګنگس بیو بیا به من په ترسو باندې شروع وکړم موږ ترې کال نه کوم واده تتلې یو نه کومې د خوشحالي په هغه مراسم کې اشتراک کړی.
فاطمه زیاته کړه د دې تماوه چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي ځکه په خبره ټولې پښتنې په سم ډول حل کړې وي.
چکله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول حلقان و دا یعنی د طالبان یو قستی کار و چې تیر کال اول د جون د کانکور د آزموینه د بهترین نه و غرزول بیا یو روس اعلامیه خبره کوي چې پنتون نشته ده یا تاسو منتظر اوسئ په حمل کې پنتون نه شروع کیږي منتظر کړئ چې نن پنتون شروع کیږي سبا پنتون شروع کیږي. کله چې کانکور ته تلم او سازانو میکورانه می ټول په ما باندې باور لره چې ته به کانکور اول نمره کیږم خو کله می چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زفر غلیوزه زوف شو یم چې کله می پلار مو راغل د ما سر ته ودرېدل مالزه خو کانکور په نتایج په ده بهترین کې نه یم زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان د نفوس ته چې په 401 کال کې امتحان ورکو تو ټول تازه چیلنج ورکم چې حداقل که زه اول نمره نه هم زه خو په ده بهترین کوم اول غیده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نو خو ډیر سخت تاثیر پانه وکړل چې بیا چې کله پنتون نه بند شو د روحي تکلیف ته پیدا شوې دی یعنی تر اوسه پورې اعلان شول د کانکور د نوې تقسیم اوقات ما بغیر ټول شپه جړل دي اوس مسترګي تک سيدي مور مرته ول خير دي ول ماجر امرته مولمور مولمو خيد بسته تعليمي نصاب نه و غرزولو.
مریم بیا له دولسم ټولګي فارغ شوه. هغه وایي چې د کانکور آزموینه ته چمتووالی نیولې وو خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي. هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تحویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای.
اعلامیه چې خبره شو له هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینه یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمی د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړ شوی وي لکه نجونو هم حق درلود هغه فرمی واخلي دغه قیمت معلوم و. اعلامیه خبره شو دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یې سره یو موږ په دې تلاش او په دې کوشش کې چې موږ وکړ شو هغه خپل رشتې ته کامیاب وسو ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بيخي معلوم نه دی بیا هم مخته پر می راکړي د مونږ نه پیسې واخیستلې وای چې تاسو کانکور ازموینه 100 پیسې شته. اعلامیه چې خبره شو په غو کې د انجونو نوم نه دی ذکر شوی ډیره سخت او ډیره اساسي ازموینه د انجونو لپاره ده. ګورې هر انجلۍ کله چې دولسم صف پورې زده کړي کوي هغه یو هیله لري چې پاینده کې یو څه تی جوړ شي پاینده کې د یو کړی شي یو مسلک ولري. ګورې د تحصیل او د با تحصیل انجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی د اوسنۍ جامعه کې د تحصیل په دې معنی دی چې یعنی انسان پیژون کوي اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي او دا اوس د موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجو نشته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي باور وکړي چې شاګردان شته ووم سم نه تر دولسم پورې کانکور آزموینه ته درس وایي کانکور آزموینه ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور آزموینه ته موږ دومره وخت زحمت یې سلای دومره وخت هم درس وایي هغه ټول زحمتونه لاهو ګورې د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پیتړلای دی. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد یو د دولسم سم زده کوونکی تر هغه پورې زحمت وباسي مکمل یو کال ځان قرنطین کوي په کوټه کې ځان قلپوي درسونه وایي مکمل سره یې دوه چې درسونه وایي نه شپه لري نه ورځ لري نه ښه ورځ لري نه بده ورځ لري سره یې دوه دغه ټول مکمل درسونه وایي خو بیا هم په د یو اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوال ټولنې څخه غواړي پرې نږدې چې افغان جنې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محرومې شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږده چې دغه د موږ د کانکور ازموینې سرته پاتې شي. د اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامې ته ګورم، دا د دې څخه تاسې معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی. رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کړه، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کړه، باور وکړي هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوټ ښکاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پر منځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅکله نه مني. دغه اسلام، دغه قرآن چې موږ یې وایو، هغه قرآن کې هیڅکله نر او د ښځې تر منځ فرق نه دی راغلی. دا څرنګه موضوع ده چې د انسان د ښځې او د نر تر منځ فرق کېږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځه تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عایشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څیړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورئ، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نه شي پېژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه شي پېژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نه شي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فرض دي. په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره هغه اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی، ملنی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي، نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعال قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړی د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي، په سراسر د افغانستان کې ټول ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي، چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده. او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته، همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام، بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي. هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې انجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محروم کړي دي؟ که نن انجونې په پوهنتون کې داخله ونخلي، او هغه خوند چې دا اوس وظایفو باندې، یعنی ډاکتران دي، قابلګان دي، نرسان دي، هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي، نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې د پنټن دروازه تا بند کړې ده او ته د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوې. سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک یې څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کې چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډک کې یا د کوم بل ملک څخه یې بیا په راولې خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تا ته د بل ملک څخه راسي تا ته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سې؟ ته خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپل ځان د احتیاجي څخه نه خلاصوې. اوس هم په دغه حالت کې په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودله، لږ څه خوندې لاره پیدا کړله پوهنتونونو ته، لږ زره اوس څه فرصتونه برابر سو، لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج چې هندوستان ته تداوي ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوي ته لاړ شو. هغه محتاجي دې را باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي، یا د پاکستان په بارډر کې ناست د مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بند ده، نن دروازه خلاصه ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخرې دي، نن د ملیشیاو نخرې دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخرې او د بلوچانو نخرې وهلو ټکول زغمي افغانان. ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظام یې؟ ته څنګه مشر یې؟ ته څنګه مسؤلیت لرې؟ خدای ته مسؤلیت لرې؟ خدای ته هره بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زموږ ته خو جواب ګویا نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده، او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله. انجونې بریالۍ هم سولې، په ښو نمرو باندې تب پنځي ته، هم داسې نورو لوړو پنځیو ته. خو یو کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی، کله چې امتحان واخیسته، ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو همدغلته د دوی دغه بې صلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي، چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نا اهله یو، او موږ د دغه رهبرۍ یا د دغه حکومتدارۍ قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دې د اقل امتحان ته اجازه ورکړله، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي، او انجونو په ښو نمرو کامیاب هم سو. دا هم درته ثابت شو، تا تر نن ورځ پورې هغوی وځنډوله چې عامر ثاني ته ماتل سي. دا څنګه عامر ثاني ده چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې، او نه هېڅ دا عامر ثاني صادر کېږي؟ ولې نه صادرېږي؟ دا عامر ثاني ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم عامر ثاني شو. او بل دا چې سږ کال دې بېخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه، ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږ کال یې دغه هم وانخلې، امتحان هم تېنه وانخلې. خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحانه د غوښتې، معذرت نه غوښتې ده، د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم، ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابته کړه د انجونو چې څنګه په ښه نمرو باندې کامیاب سولې، سږ کال دې بېخي اجازه ورته ورنه کړه. دغه هدف، دغه موخه، دغه که دوی هره سیاسي غوښتنه هم په دې کې ولري، ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي، ځان یې هم وشرموه، خپل اقتدار یې هم وشرموه، خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت سی مکتبونه شروع کیږي، پوهنتونونه شروع کیږي، کلا دوی دا ثابته کړه چې د اسید خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه، ورته وی ویلې انجونو ته چې تاسو عامر ثاني پورې ماتل وکړي، څه انجونې هم امیدواري وي، څه پوهنتونونو مسؤلین او کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی وو، اساس ګزاره وو، هغوی هم امیدوار وو، استادان هم امیدوار وو، دغه شانتې فامیلان هم، ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو، چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده. څو برخو کې دا تاوانونه دي، هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي، هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي، هم علمي برخه کې تاوانونه دي، چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی، د تحلیل او د درک فهم یې په دې کې نشته، او که ستا خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي. خو موږ نه پوهېږو، موږ ته د خلکو او د دوی تر مابین واټن بېخي ډېر شو په دغه فیصله باندې. اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې، او هغه امید په ناامیدۍ کې، یو امید چې خلق درلودله هغه هم لمن جلاړه اوس بنو دوی یا به دوی پاتې کیږي دغه سی ټول خلق به تینا فراری کیږي لکه چې فراری دي دا اوس هم ټول د ملک څخه دباندې دوی به پاتې کیږي خپل په ځان به حکومت کوي او یا به دا ده چې ټول خلق به دوی په خلاف ورته کیږي او بالاخره به دوی لمن ځوړي ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوسو نه په ارامي غوښتنو باندې په اعتراضاتو باندې نه په نظریاتو باندې نه په میډیایي مبارزو باندې په هیڅ شی دوی سر خلاص نه شو. څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، امریکا کې، اروپا کې، آسیا کې، په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله. دوی ته هغه کمپاین هېڅ لکه چې زوز یې په پښه نه ایجیګ شوی، هېڅ یې خیال مې باندې رانغله. لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانګور کې برخه نه شي اخیستلی. دا ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده، یعنی د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه، هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده، هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده. خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې. هغوی سرمایه ګذاري کړې ده، هر یوې بیچاره کلونه زحمت ایستلی دي، ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسترۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې. هغه دې ټول همدغسې فلج کړله، خپل په هغه پیسو باندې کمبختانان حیران پاتې دي چې څه پرې باندې وکړي. اوس هغه خپل پیسې لا بېرته نه شي راایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک للی شي. هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سراسر ورته ګوري ضربه ده، سراسر چې ګوري درد ده، سراسر چې ګوري هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس راوړی ده. ډېره غمیزه حالت ده.
تېر کال چې کوم نجونو امتحان ورکړی و، د هغوی یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نه وی راوستلې. حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله. د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول د دوی هغه د مرڅلاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرڅلاره دي، مرڅلاره وو، او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده. او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت، د یو قابلې په صفت، د یو واکسیناتوري په صفت کار وکړي، زحمت وباسي، او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده، که ډیزاینر ده، که فرض مثال پیلوټ ده. هغه اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته یې پروازونه وکړله. یوازې د اسلام ټیکاداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام اساسي ټیکاداران دي چې دوی د ښځو ته دا حقونه نه ورکوي د اسلام له نظره. دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي. هغه خلکو ته دوی بیانوي، هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي. او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نامبدی کړی ده، هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامی کوي، هغه دا ده چې مرڅلاري د محض ده. دغه د مرڅلاري حس چې دوی لري، کله چې ما په کلینیک کې کار کوله، نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به تلله، ډاکټر صاحب ورته چې راځه مهرباني وکړه وروره، ایا دي زنانه را سره دي، ملا دي مات شه، ولې حیا دي، ته خپله د یو زنانه نه پیدا شوی، ولې په زنانه باندې شرمېږي، ته د اسمان نه راولوېدې که یو زنانه پیدا کړلې. هغه فکرونه اوس هم د دوی سره شته. دا دوی خپل نه اهلتوب نړۍ ته ثابت کړل چې دوی څومره نه اهل دي.
ډېره زیاته مننه میرمن نیازی، تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو نه هم مننه.
مختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړ چې انجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري. قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221440. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا 12 شپګنوي.
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو ټپو 0.28 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو، او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سر باندې کوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. ډاکټر صاحب، یو مشهور خبره لرو چې وای خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دای مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي، نو مخکې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي، باید په دماغ کې ډېر زیات باید پرې باندې فکر وشي او پرې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. وړ وړ بعض مسائل دي، مثال په توګه تکیه کلام. په خپلو خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یوسف باندې قائل دي چې دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په توګه په مکتبونو کې موږ تاسو چې کله کوچنیانو سبقونه هم چوي، د کوم استاد د خولې نه بچي بعضې کلمې بچي متکرر بوته، تکیه کلام به ورته د دې استاد، نو بعض شاګردان به حتی نور باندې ښودو مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضربه بده کی واردیږي. نو څومره هم چې انسان کوشش وکوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېر زیات مهمه ده چې هیومن ډیولپمنټ چې د بشري وده او پیاوړتیا سره یو متخصص یم. په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنټ کې ډېر لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی که هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځان ډیر زیات رسولي، او اکثره هغه انسانان چې هغوی ډیپلوماټان دي، مثال په توګه باندې هغوی مثلا ښوونکي دي، ترینران دي، مشاورین دي، سلاکاران دي، سیاسون دي، هغوی په لوړو کچه باندې خپل ځان رسولي، هغوی ډیر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپل لومړی ګټه اخلي دي نه. ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي، هر انسان چې د یو سره تعامل کوي چې د هغوی څنګه فکري انماد په هغې باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري د هغوی په مقابل کې، نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درست اندازه باندې ورسېږي. هغه انسانان چې مقابل خلک ونه پېژني چې د څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیزي دي، دوی اجرایي دي، دوی چې دي انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي. او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول، د نارینهوو سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپله یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال باندې یوه ژبه باید استفاده شي، د عامو خلکو سره بله ژبه باید استفاده شي، د متخصصینو سره باید بله ژبه استفاده شي. که چېرته متخصص سره د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي، نو متخصصینو باندې خاندي. او که چېرته د عامو خلکو سره د مثال په کلو بانډو کې مثلا عام خلک دي، موږ تاسو ورسره د متخصصینو په ژبه باندې ورسره خبرې وکړو، هغوی نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغې تخصصي ژبې نه خبر دي، نو کېدای شي عام خلک بیا باندې وخاندي. ډېره مهمه مسله ده چې د هرې خبرې دپاره خپل ځای
باره. ډاکټر صاحب، زه اوس همدی پوښتنې ته راتللم، که چیرې دغه کوم دستبندي ستاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري، دغه ټول که له یو چا نه ګاډ واټ سي کنه، څومره به د ده دغه هدف د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې شي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي. خویدنه هم چې زیات انسان خپه کوي، کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او اخ وي، کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي، دا بیا ډېر زیات سړی خپه کوي. په خبرو کې ځینې کله عاق جوړي کې خند جوړېږي. د انسان هدف دغه نه وي، خو چون دی ترینینګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي، نو دا بیا سړی ډېر زیات خسته کوي. نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما دا وړاندیز دی ټول هغه ورونه ده چې او خویندو ته چې هغوی د اغیز نه خبره کوي، د تاثیر نه خبره کوي او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري، په دې خبرو کې هغه باید کورسونه واخلي. دا شرم نه دی. شرم دغه دی چې انسان خپل خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي. او د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هر څوک چې خپل پیغام رسول غواړي دا یو هدف دی چې پیغام ورسیږي. انګار چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډیره بهتره وي. البته ټول خبرې څرنې وایي چې 100% همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نور خلق ته ورسوي. 80% د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي، کله باید کته شي، او کله باید نارمل ته باندې وي. او 50% د انسان سره باډي لانګویج دا ورسره همکاري کوي چې انسان دغه باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي. زما اساس اوس دغه مرکز ته د رادیو د لارې ده.
بله
زما شکل تاسو اوس نه ګورئ. دا که د مثال په توګه باندې زما باډي لانګویج اورېدونکي وګوري نو هغوی سره ډېره همکاري کوي. 50% څېړنې دي، تخصص څېړنې دي چې 50% سره همکاري کوي چې هغوی پیغام به په ډېر ښه انداز باندې دوی واخلي. او همداسې اواز د مثال په توګه باندې کله که اواز کته شي، کله ټیټ شي، او کله چک شي، او کله کله سړی اواز نرای کی، او کله کله خپل اواز خپل پیرل پی. دا هم 80% همکاري کوي چې پیغام ورسی. خبرې چې اواز خبرې هغه صرف 100% دي. غلط انسان باید ډیر زیات سکی وسیږي او د زکاوت نه باید کار واخلي چې 100% چیزې چې ډیره کمه ده. نو دا باید ډیر لوړ مهارتونه ولري ترڅو د خپل پیغام نور ته ورسوي او اغزمن باندې واقع شي.
بله تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب کدار ته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسي چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري. دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخیستل کیږي، په دوه ساعتو کې مخسل کیږي. هدف دا دی چې هغه څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه گذاری لپاره په دې تخصص کې ورکوي. هغه د انسان پورې بیا هغه د موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسته. به په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضان سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوتګر د خپلو مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپلو هغه انسانانو سره خپل اغیز غواړي ورسره اوس څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپل مشتریانو سره څنګه خدمات ورکړي، څنګه دی ور باندې اغیز خپل ور باندې ورسوي چې تاسو هغه ته خپل شی ور باندې خرڅ کړي. دا به مختلف قالبونه دي. او کارمخکان د مثال په توګه باندې هغه انسانان چې نوی بازار داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي، خپل افکار نه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلکو ته ورسوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډونران ځان د پاره پیدا کړي، تر څو چې دوی خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي. مختلف قالبونه دي او مختلف لیولونه دي. خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلومات سره تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخل شي. او دا به مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي. مثال په معنی د پوهنتون فعال استاد، پوهنتون کې کوم استادان او راوخاين تدریس کوي، د دوی لپاره مثلا د کورس د لیسی د استادان لپاره د متوسطې د ابتدایي همداسې د کودکستان د استادان په دمو تاسو افغانستان کې متاسفانه کوم استاد نه پويږي او د کودکستان ته ولګي. دا غلطه خبره ده. کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي او کودکستان کې باید ټول خوين تدریس وکوي، ځکه د خوين او عقل د به بل موجود دی. د خوين او عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري، دا وی خبر اغیز دا فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي، تدریس کوي، زما په نظر باندې.
بله
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجې ته ضرورت لري چې هغه لهجه هغه خبرې چې دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان دی وینا خ مهارت لري، شي خبرې زده دي، مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نشي کولای هغه تسلسل چې په خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی. سره لدې تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل لدنه خفکیږي او اصل موضوع د اعصاب و نارامه کیدل وي، د یو بلشت اندښنه لري. دغه موضوع څومره رابط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبره په تایید باندې ورچا لري، د خبرو ورچا ورسره وي، خو یو ځل احساساتي شي. دا احساساتي بودن د کوم مهارتونه چې د متصفنه ټول د خلانو کوي او دای په تاسو سره چې خپل هغه کومه ورتیا کوم شخصیت کوم رستی چې لري کله کله د هم د منځ ځي. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د دې خبرو ته اغیز ونه رسیږي، منفي اغیز. البته یو مشهوره قاعده زموږ په تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډېر متوجه اوسئ، ځکه د ستاسو فکرونه سوچونه چې دي د دې نه خبرې جوړیږي. خپل خبرو ته ډېر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو د خبرو نه فعلونه جوړیږي، اکشن جوړیږي، کارونه جوړیږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډېر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو هم د کارونه چې دي فعلونه چې دي د ستاسو عادت جوړیږي سبا ته. خپل عادت ته ډېر متوجه اوسئ، ځکه ستاسو ته مسیر تشکیلوي، ستاسو همدغه په دې باندې مشهوریږي. هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي، نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو څیز چې دی فکر کوي د هغو نمایندګي کوي چې رابهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږ ترینینګ ورکوو خپلو ګډونوالو ته، او هغوی ته دا هم تمرین مونږ ورته ورکوو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی، یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې، موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو. زما او ستا اختلاف دی، زما او ستا د لیدونکو د نورو سره اختلاف دی. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذاته انتخاب نه شي. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هغه څوک چې مؤمنان دي د هغه سره پروردګار زموږ په زړونو کې کینه حسد مه پیدا کوه. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې راپیدا شي دغه متاسفانه دغه دلیټ کولو فکر کوو، دغه د تخریبولو فکر کوو، دغه د منځورلو فکر کوو. دا متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ترینینګ کې دا خبره هم خپل ګډونوال ته ورکوو چې انصاف ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف شي، فکر کې در سره مخالف دی، په نظر کې در سره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، څنګه کولای شي چې خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي، او خپل اغیز هم او ته ورسوي. زما خواهش دی ټول ورونو خواندنه دغه دی چې خبرو کې احساساتي نشي، حتی که انسان ور باندې هجوم کوي، یو انسان ور باندې متاسفانه داس کله کله کیږي، حتی مو تاسو بعض استودیوګانو کې بعض تلویزیونو کې مثلا ګورو چې بعض ورونه پورته کیږي، مثلا وهل سره کوي، او د مو تاسو په تیر نظام پارلمان کې خلک به سره پورته کېدل او مایکونه ورته ایښي او بعض دوی به سره بوکس بازی کول او بس جنگ به سره کول. علت چیرته دی؟ علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه یې زده وي، کوم خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت وي او که منفي وي، د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هیڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت وژني.
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي، او دا چې حق نه لري، دا به حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دغه حق سلبیږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د ده هغه ابتکاري او دغه کوم عقلي لوری چې دی، هغې باندې به ډېر زیات منفي اغېز لري، او حتی کیدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري که داسې حق ورنه سلب شي. مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیانو ته حق نه ورکوو په کورنۍ کې چې هغوی د میلمه په مخ کې خبرې ورکوي. د مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، د منځه وړو. کوچني ځای همیشه دپاره د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکوي، ورسره کښېني، یا حتی مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په باندې د منځه وړو. یو د خبرو مهارت دی، او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي، چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره، دا د حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي، او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي، او د خپل ځان دپاره، د خپلې مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤلین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځانونه ترینینګ کړي، تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سره ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، دغلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي، او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. تاسف سره وایم چې ځنې ډیر تکړه استادان خپل پیژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي او لوړې لوړې وظیفې لري اکاډمیک انداز کې او نورو مجراتو کې. خو تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولای، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وایي چې بس یوه خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یوه وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم وي، خو چې دغه سره شریکوي د مجلس خلکو رسودا شي چې دغه څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي، زیاتېږي، دومره د ده خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورته داخلېږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسانان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او طبیعي خبره ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښه وي چې مخکې له دې چې خبر وکړو، څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې هر خبر مونږ کوو، خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی، وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تاسو واضح شو چې دا خبره د مثال په توګه دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه د مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شي کې موږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. درېیمه خبر دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي، حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه والی چې دی دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطه سره ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کېږي که چېرته دغه کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي، وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو وروسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېر زیاتې ګټې دي. د څلور سوالونه یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله ګټه، مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وایي چې وي دغه څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځانه دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته، یوه خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کېږي، په دې کې څه مصلحت دی عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی، د نورو انسان څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید موږ تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کېږي، کېدای شي هغه تهمت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي هغه بهتان وي، کېدای شي هغه غیبت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي نور بعض مسایل وي، کېدای شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدای شي ټوکه وي. د مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې دی طبیعي خبره ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ کلچر کې مشته، خو ټوکې مداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یو ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول سلام نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل چې څه وایې چې رسول الله غواړم، بېرته ښځه ولاړه چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی، ورته وویل چې داسې یوه ښځه راغله، ستا پوښتنه کوي څنګه ښځه وه؟ لنډ خطي ښځه وه، لنډ خطي قمیص یې لنډ و. رسول صلی الله علیه وسلم دومره ورنه خفه شو، ورته وویل عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله، که دا خبر بهر ته سمندر ته واچوي، د سمندر اوبه ترخه کیږي. رسول الله قمیص خو د هغه ښځې ریښتیا هم لنډ و، اوږد نه و، چې که چېرته د هغې قمیص اوږد وای، تا ورپسې وویل چې لنډ خط یې ښځه، بدغه بوتان کړه تاسو دغه غیبت وکول غیبت توي ذکر وکړه اخا کر ما يكره دا سی خبره تور پس کوي ک مخامخ ورته وي مخامخ ورته نشي کولای
بله
نو باندې خپکی دغه نقطه هم ډیر زیات مهم دي چې موږ تاسو روحي لوري هم په نظر کې ونیسو د اخرت لوري هم په نظر کې ونیسو د دنیا هم د موږ تاسو خبر نه څه مصلحت دی آی د ما په خبر باندې څوک جره حقیقت اوس کوی چې د کابل لنګیدل د انسان د زړه درد نه د انسان درد ډیر زیات خطرناک دی چې انسان زه خپشي او کابل لنګشي یو انسان زه خپکیدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه بعض خلکو زونه زورو خپکوي زونه کې ور بچي وي ورته چاخه ورته وي متاسفانه او بیا بعض خلک وکړ خوند مخې متاسفانه ته بعض خلکو چې غلط خبرې ووزي خو نه هغه په واز دي مانش دی خپه شي ور باندې لذت هم باندې اخلي په زما هدف دی چې یو مسؤلیت دی د خبرې کول خپل یو مسؤلیت دی انسان د خولې نه راوباسي هم دنیوي مسؤلیت دی او هم اخروي مسؤلیت دی نو دې نقطې ته باید سره ډېر زیات متوجه شي بهترین کار دا دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري په رابطه باندې یو څه ولولي په دې رابطه باندې بعضې کورسونه واخلي خپل ځان ترینینګ کړي چې کومې خبرې په کوم ځای کې دا چې هر څوک دی د هغه انسانو سره چې هر څه دنده لري په ټولنه کې او هر څه رول لري خو ډېره زیاته مهمه او اساسي خبر دا دی چې خپل پیغام مثبت پیغام نور ته ورسیږي او د نور خلک د دې خبرونه آزرده او خفه نشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبري وشوي. لمون سره میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری.